باید زیوه ایمش اول مختلف دواگانی دیچه کم خونیت با دایی که استفاله کیگی پا افغانستان که زیاده را پوکینی میکنه که چه استفاده کیگی اغا فیروسالفات چه ده وسبنی یا ده سالفیت یو ترکیب ده هغه دوان استفاده کیگی چه ده سپره گوله گولی همچنان فولیکاسی تابلیتون هم کلا کلا دید تدایی به پار استعمالیگی و کلا کلا دید جانی دوازده تابلیتون یا انجکشنی هم دید کمخونیگان تدایی به پار استعمالیگی متاسفانه چه پا افغانستان که خلق زیادتر خلق البته پر فقر لاندی جوان که دید پر کافی هم بازی سر غذایی مواد دسترسی نلیدی مزکه د کمخونی واقعات په افغانستان کې نسبتا زیاتره ده نسبت پرمختللي هیوادو ته هغه هیوادونه چې هغوی اقتصاد کې دي هغلته کمخونی ډېره کمه لیدل کېږي نو ځکه افغانان زیاتره په کمخونی خصوصا میندې ښځینه زیاتره په کمخونی باندې اخته کېږي د دې لپاره چې دوی یو خو په کافي اندازې سره غذایي موادو ته دسترسی نه لري او د بلې خوانه هغه میاشتنه عادت یا سلیشن یا حیث چه دیده هر میاشت دیشیدی در هم دیده سبک کیدی چه بکافی اندازی سر و بسپنه منرالونه ویده دیده لبدن نزاییشی چه در هم دیده در کمکونی حالت تشدیدهی نو داخل که میکن که چه دی داکتر سایدان لخوانه کمی دوابانی مرکول کیدی در گیر جاک موسر دوابانی دی معمولا دغه دواګانی د دبليو شو له خوانه په خوا کمیل کې دی د کلیر کوټه چې کاملا ستاندارد دوا وو زه اوس نه پوهیږم چې کوالټي د دې دوا ورڅخه ني خو د فیروس سلفات د تابلیتونو استفاده کیږي چې دا معمولا 325 ملي ګرام دی او مریض روزانه یو تابلیت ورکول کیږي او کچیر د اوسپنې په کم خونی باندې دا مریضان اخته وي کله چې چې مریضان ته تاسو شپږ میاشتو پورې یا کم یا زیات نظر په وضعیت د مریض دغه دوا ورکړی شي او کمپنی یې ښه کېږي که چېرې د ویټامین ډي ناین کمخونی ورته رامنځته شوی وي بیا مثلا د بي 12 چې هغه د میګانو بلاستیک انیمیا وي نو بیا په دغه حالت کې د ویټامین ډي ناین یا فولیک اسید چې د ویټامین ډي 9 په نامه هم یادیږي او یا دا چې د ویټامین ډي 12 چې د میکوبالامین په نامه یادیږي د دغه دواګانو د دې په تدوی کې استفاده کیږي دا دواګانې ډېرې موثرې دي که چیرې اله د کمخونی د همدغه دواګانو یا د همدغه موادو کموالی وي او که چیرې کمخونی د نورو عواملو په نتیجه کې رامنځته شوی وي لکه مخکې مو ویلي د تلسیم یا مثلا خیمولایکیک الیمیاگانی یا مثلا الیمیاگانی چه کانسرو یا به مزمن از راز عملا که کافی اندازه سر موثر نده موضوع که اول باید نویت دی کم کنی تشکیل شی علت دی کم کنی تشکیل شی به فصل غده دی اون بابت نوا ورکول کیگی موضوع که کم کنی یا استیلا ده چه ده دی لانده و پکل اصحاب نور امراض موجود دی چه هر مرض یا یو نو کمخونی ورکی یا باید تشکیل شي او هغه باید تداوی شي د ترکاري په برخه کې باید ووایم چې هلمند ولایت یو ګرمسیر ولایت ده خصوصا که چېرې د هلمند د ولایت په سطحه وغږیږو هلته په کافي اندازې سره اوبه شته او خلک زراعتي مځکې لري او په کافي اندازې سره سبزیجاتو ته لاسرسی لري خلک ولې په ټول افغانستان کې دغه امکانات وجود نه لري مثلا د شي ولایت چې په کې اوبه نشته یا مثلا مغرو نه دي هلته سبزیجات نشي کېدی نو ځکه خلک هم زیاتره کمخونی په امراضو باندې اخته کېدی شي نو ترکاریګانې هره ترکاري از عبدالله ورور چې هلته خلک استفاده وکړي هغه موثره ده ځکه چې په ترکاري کې او کافی اندازه سره ویتامین بی 12 ویتامین بی 9 چند فولیک اسید مگرده ویو فولیک اسید او وسپنه موجوده لکه پالک گندانه کاهو ده مولی سرخک گشنیز نعنا ده طول وسپنه لگی پخل ترکیب که او هر کسان چه ده سبزیجات خوری نو دوی انشاءالله ده هغه کمپونی چې هغه د فولیک اسید، ویټامین بي 12 یا کوبالامین او د یو سپنی د کمال له وجه مای سره دي نو د بنچونو کې خپل شي. نو دغه پرکارو له باید استفاده وکړي. خو یو خبرم باید یاد کی چې کوم ترکاری چې استفاده کوي یو خو د کورنۍ سره نه باید په پټوي کې استفاده نشي. کیمیاوی سره باید استفاده شي ځکه چې د کورنۍ سره په فریمان اندازه سره سیستمه او سپورونه د بکتریاګانو او سیستمه د پرازیتونه لري چې هغه بیا کېدی شي خدای نخواسته چې سمونه میزل شي بیا د انتانی امراض د رامنځته کېدو سبب کېږي لکه حیوانات او آمی بیاسز او آمی و جاری او مثلا مختلف چینجی لغا امراض سامن سکی نوزه که دیدی پرکاره و پاکوله که هم دارن گرد دیدی پا کرل و سرابر کوله که باید دیر مختاطی وسی چین کورانه سالی استفاده وشی او دید جار باید پاک شی پس لغا نباید استفاده وشی مناله
دیر مننه ډاکټر صاحب حکمت جو لپوره او کافی او جامع معلومات څخه مخکله دی چې موږ برنامه خبرونه پیل کو موږ اعلان خبر کړیو په خپل پاڼه کې از موږ یو ګران مخاطب دی جرمني کې اوسې عمران الله کاکړ دوی لیکلی وو چې دوی کوچنی لور په تلسما باندې اخته ده او ویلی وو چې په افغانستان کې د دغو بیمارانو د مشکلاتو او د کورنیو او د سوالاتو په اړه پوره معلومات لري. کاکړ صاحب خبرونه ته راغلست.
سلامونه تاسو ته او تاسو ملمته وړاندې کوم. زه عمران الله کاکړی ما جرمني هیواد کې ژوند کوم. لدې نه تاسو سره په تماس کې مهرباني.
ډیره مننه ډیره مننه چې وړاندې زموږ کو خبرونه کې برخه واخلې. تاسو لور کوي څوکلن ده چې په تلسما اخته ده او دغه د تداوی لپاره څه سهولتونه ستاسو په افغانستان کې دننه او تاسو لکه چې له جرمني نو کومه سره کوي حالت چې تداوی شهر میاست کې څنګه که معلومات راکې مهرباني کوي ګل صاحب.
ډیره مننه چې وخت مو راکې. مال ورکه تقریبا لس کلنه ده نو په لومړي ځل زه غواړم ډیر لاند وادي په لومړي ځل 2015 کال او کسور لسم دا تقریبا دوه کلن د سهو ک درې کلن نو د سه خب هغه نه مخکې خدا خه صحتمند او خه د صحت هر څه لحاظ نه خو او په دې باندې تقریبا سو پر لا پوسې ورځې ډیر شدید تب راغله او کنجکاوی به ډیره کوله د شپې به خوب نو ټول شپه به ژړل ډیر خطرناک ژړل به او نارامه به او کوم دواګان چې پاراستامول بوروفین هغه شیان به موږ ټول ور باندې استفاده کول خو نتیجه به نه ورکوله. بیا موږ د ما خپل پلارم چې دغه د کوچنیانو متخصص ده او بیا موږ یو بل متخصص ډاکټر ته په کابل کې چې د کابل پوهنتون استاد ده پوهنوی ډاکټر اسلام زین میږي نو فلم په کابل میوان شفاخانه کې او کابل ټي وي پونتون کې استاد دیوال ته کار کوي نو هغه تاغه محل ما ویول نو هغه چوکت دغه داسې جول دی رنگ سترګې وکتلې نو په دې باندې یو ډول مشکوک شو بیا ویل چې دا فرانسویانو شفاخانه ته ویسه الته یو ټس دی ایچ بی اف الکتروفورسس وته وی چې دا ورته وکي نو هغه محل اقتصاد او سیستمونه ټول ګډ ورډ مونږ هم تازه له پونتون فارغ شوو او دا ال ایچ بی اف الکتروفورسس په فرانسویانو روښتون کې کېد بیا نتیجه یو میاشت کې راتلله یا 15 ورځې کې هغه وخت 15,500 افغانۍ وباندې نو ما بیا دا ایچ بی اف الکتروفورسس دلته ونکه په کابل کې یو سمو د روس لاړم په خبر ته اول ته په آر ام ای رحمان میډیکل انسټیټیوټ کې ډاکټر عابد سره چې هغه د کوچنیانو متخصص دی هغه سره موږ د ټول ټیسټونه ورته وکړو چې په هغه کې ډیر مهم چې هغه مرسته تشخیص کوي هغه ته ایچ بی اف الکتروفورسس وایي چې په هغه کې دی ویني هغه ډاکټر صاحب خو پوهیږي ای2 او ایف1 او ایف2 فکتورونه تشخیص کوي نو تقریبا له 15 ساعتونو وروسته د هیماتولوژي او پتالوژي ډاکټرانو فیصله وکړه لابراتواري ټیسټونه راغلل چې دا جلکې چې دا د تلسیمیا میجر باندې اخته ده نو هغه دا ډیسیژن او تصمیم ونیو چې په اول ځل باندې دوی وینه وخیږي نو دا موضوع ختم شو راغلو په دې باندې چې ستونزې مشکلات دي په افغانستان کې د دې ناروغان لپاره خاص سنټر یا خاص مرکز چې د تداوی وشي دا بيخي نشته یو صرف د وینې د خېژولو یا بلډ ترانسفیوژن لپاره ځینې مثلا په کابل کې چې دا پولی کلینیک دی چې هغوی فقط کولی شي که د چا ریډ بلډ سیلس یا سره کرویات په کار یا هغه ورکوي یا سپین کرویات په کار یا هغه فقط د وینې د خېژولو سهولیات لري په پولی کلینیک د کابل. بیا ځینې تجاران چې دي مثلا په ننګرهار کې چې د عتیق الرحمن ګروپ یو تجارتي ګروپ دی هغوی چې دی دننه په سیتامه کې د جلال آباد سیتامه کې دوی یو تلسیمیا سنټر جوړ کړی چې یو ښه سهولات لري د چپرکټونه او ښه فضا او ښه محیط لري فقط د وینو د خېژولو. همدارنګه په کابل کې د یو بله شفاخانه د دریاب په نوم هغوی هم د وینو د خېژولو سهولات لري. خو دا چې دغه وینه مریض ته خېژېږي او د دې نه وروسته څومره مشکلات د هر پاکټ وینې سره زرګونه قسمه مشکلات مثلا د دې وطن ته اضافه وینه فاولاد فریټن دا ځي د دې د مخنیوي لپاره لار چاره په کابل کې نشته. او ما خو په دې خپل لس کلن ژوند کې چې زه هلته په افغانستان کې ما درې نفره یا دوه نفره د وینې په برخه کې متخصصین پیدا نکړه چې هغوی په هیماتالوژي پیتالوژي یا نورو برخو کې هغوی تخصص ولري چې دیش ما یو نفر دو نفر پیدا کړی نو دا غټه ستونزه ده. پاچ د دې خلکو نور عمده ستونزه حتی په ځینو ولایاتو کې د وینې پیدا کېدل هم ډیر مشکل ده. او د خوشحالۍ ځای دا ده چې په تیرو لسو پنځلس کلونو کې ځوانانو مدني فعالانو او ټولنیزو کسانو دوی سوشل میډیا کمپاینونه وکړل چې د وینې د ورکولو. نو اوس الحمدلله ځوانان متکړه شوي دي په وړیا توګه موږ مریض ته نور مریضانو ته دوی وینه ورکوي. نو په افغانستان کې فقط یوازنی شی چې وجود لري هغه د وینې خېژول دي. نور د دې لپاره چې دې مرست مخنیوي وشي د راتلونکي لپاره دا نشته. دا مریضان چې په دې اخته دي څنګه کولای شي د دوی دغه عمر یا دغه ژوند لږ تمدید کی اکسټینډ کی دا نشته. او هغه دایمي یا پرمننت ټریټمنټ یا علاج هغه خو بیخي نشته په افغانستان کې. نو زه د نړۍ مختلفو ډاکټرانو سره په تماس کې ما او اړیکه لرم. الله دې په افغانستان ورحمېږي په خلکو ورحمېږي. نو دا ډیره سخته موضوع ده چې کورنۍ ورسره تر او غریوان ده او انسان له مادي او مانوي ټول قوت نه دا خلاصې څوک چې دا مریض لري په کور کې. نو زما خبرې خدای وکړي چې لکه
احساساتي نه دي
ډاکټر صاحب چې زه بیا مختره بختونه وکړم.
ډاکټر صاحب ستا تاسو خبرې واورېدلې. زما څو پوښتنې دي. اول دا چې تاسو لړۍ رحمان میډیکل شفاخانه ته اگر ټیسټونه تاسو چالت وکړل په افغانستان کې نه کېدل دا دی یو پوښتنه. لدی نه مخکې پوښتنه مې دا ده چې د لورکی صحت و څنګه ده؟
اصلا ما رحمان میډیکل ته د دې په خاطر ویلو چې هغه وخت په ټول کابل کې صرف فیمیک یا فرنچ میډیکل سنټر انسټیټیوټ کې ایچ بی ایف الکتروفورسس کېده په ټول افغانستان کې یو ځای او هغه د فرانسویانو حکومت لوړو او اوس هم په ډیر ځایونو کې نیکی ککیږي هم قابل د اعتبار نه. ځکه په افغانستان کې زه ټول ډاکټر صاحبان ته احترام لرم. په افغانستان کې طبابت دا دی چې هلته دوه کلن انسټیټیوټ د لابراتوار ولول او بیا لابراتوار ته کښېنه. خو مهم دا دی چې هغه څوک د یو مریض مرض چې معلومی هغه باید په هغه برخه کې متخصص وي هغه باید انزا وکړي. نو په رحمان کې مې چې ویوړه هغوی د ایچ بی ایف الکتروفورسس اف یو یو دوه فکتورونه ورته تشخیص کړل او لاندې پروفیسرانو امضا وکړه چې دغه مرض دی نور مه ګرځوه. دا یوه موضوع. بله موضوع دا ده چې څومره مصرف کیږي په افغانستان کې. الحمدلله موږ افغانان ښه خلک یو وینه په وړیا توګه ځوانان ملګري پیدا کیږي هغوی ورکوي. دغه په کابل کې چې کوم شفاخانه د نوې جوړه شوې د دریاب په نوم یو شفاخانه د پرایویټ شخصي دوی چې دي د وینو د خېژولو دغه مریضانو لپاره یو حال جوړ کړی دا په وړیا ډول کوي. د وینې هغه خلطه کانول دا نور چپرکټونه ښایسته سنټر جوړ کړی دا په وړیا ډول کوي. حد اقل چې ځینې کسان بیا کومک کوي بیا هغې ته هغه ټابلیټونه ځینې فولیک اسید هغه هم په وړیا ډول ورکوي. په پولی کلینیک کې چې دی د کابل هلته هم دغسې پخوا ډونران او موسسات هغوی کومکونه کول دا په وړیا ډول کېده. خو متاسفانه په دې پرخه کې ډیره همکاري نشته او ډیر د څه کتنه نه ده شوی. یو مهم شته چې زه باید فکر نقطه وکم او اشاره وکم، هغه دا ده چې د افغانستان په څلور دوش ولایاتو کې قدیم مریضان ته وینه خېږي، نو بغیر د پولی کلینیک نه چې الټرا سنټریفیوژن دي چې د وینې څخه سره کورویات او سپین کورویات جوړي لري کوي یا تصفیه کوي، کچیر د یو ناروغ د تلسیمیا ناروغ یا بل ناروغ که دا غي سپین کورویات په کار نو هغه ورته ورکي، او که پاکټ د آر بی سی ریډ بلډ سیلز ورته په کاري هغه نو تلسیمیا والا ته اکثره سره کورویات یا ریډ بلډ سیلز په کاریږي، نو پوی کلینیک بیا کولی شي چې هغه سکی سره جدا کړي او سره سنټرفیوژ کړي تصفیه کړي. خو په نورو ولایاتو کې دا سهولات نشته، حتی په ننګرهار کې هم نشته، دا یو عادي خبره ده. خو موږ د دې نه څه یو چا خبره بیخي ورته لاسرسی نه لرو دغه شي ته. نو بل دورکۍ صحت نو دا داسې مریضان دي چې ما خپله دورکۍ د دا د میاشتې د 10,000 افغانۍ پورې دا مصرف لري، ځکه زه یې کولی شم مثلا زه یې کومه نور خلک نه شي کولی که سوري سکونه کي، نو دا مریضان ورځ تر بله خرابېږي. ډاکټر صاحب په لینډ کې د ما خبرې اوري، دغه مریضان آیرن چلیټنګ تراپي ورته وایي، یعنی هر ورځ دوی باید ډیفرګزامین یا ډیفرګزیروکس ټابلیټس انجکشن فولیک اسید ویټامینز دا شیان باید دوی واخلي. نو دا مصرف لري کورنۍ، دا مصرف نه لري په افغانستان کې د خلکو عاید 15,000 افغانۍ نشته، 10,000 نشته. نو خبره دا ده چې ما مریض چې اوس یو لسکلن دی صحت فزیکي لحاظه ښه دی، مثلا کچیرې وینه مثلا په نهې شدیش ورځو کې چې کمیږي نو صحت خرابېږي. نو نور داسې ناروغان چې دي بیا هغوی فزیکي لحاظ هم خرابېږي، غاښونه یې خرابېږي، سکلیټ فزیکي سټرکچر یې خرابېږي. ډېر مهم چای چې دی دغه پانقرانس چې ده یا مثلا زیګر، په دې شیانو باندې دا ځکه هغه خرابېږي. په ځینو حالاتو کې مثلا د دوی زړه ناکامه
کیږي.
نو زه ډاکټر صاحب په موضوع ډاکټر صاحب په خپل مسلک کې غږېږي، خفه نه شي چې زه په دې اړولې غږېږم. نو ما خبرې دغه وي چې دغه کورنۍ چې دغه ناروغان لري دوی بیچارهګان په اشد مشکلات کې دي، په اشد رواني، ذهني، مالي، مادي هر نوع. نو په دغه برخه کې باید جدي توجه وشي او خدای دې رحم وکړي.
خدای دې رحم وکړي. ډاکټر صاحب حکمت جو په خبرونه کې ملمه دی، تاسو ارایزي واوریدل. تاسو له ډاکټر صاحب نه کوم پوښتنه لري؟ کامران صاحب، کاکړ صاحب، کاکړ صاحب
ډاکټر صاحب کوم هیواد کې دی؟ زه باید په دې پوه شم.
متحده ایالاتو کې دی، امریکا کې دی.
نو چې موږ دغه سي ډاکټر صاحبان متخصصین پوښتنه خو نه لرم، پوښتنه په دې خاطر نه لرم چې پوښتنه ما ټول حل کړی دي. یو بل خبره دا ده چې ډاکټر صاحب غونډه شخصیتونه چې په متحده ایالاتو کې خو متخصصین دي، 15 کسان د سره یو ځای شي، 15 نفر ډاکټر صاحبان د کوچنیانو متخصصین، د وینې متخصصین، د الله د رضا په خاطر، د دې فقیر ملت په خاطر دی 15 کسیز یو کمیټه جوړ کړي، د غوسنی خلکو سره دی یا پرایوټ شفاخانو سره دی وغږیږي. هغه مریضان خیر د زوم کانفرنسونو ټریننګونو د لارې دی، د شفاخانه ډاکټران چې دی هغه ته ټریننګ ورکي، هغه د لګ کیپسيټي بیلډینګ یا لګ په دې برخه کې پوي کې، ځکه افغانستان کې د متخصصین نشته. نو زما پښتنه کوم خاصه نشته، ځکه ما ټول پښتنه په لږ کلونه کې حل کړی. که ډاکټر صاحب کوم پښتنه لري زه آماده یم.
مننه ډاکټر صاحب حکمت جو. عمران صاحب کاکړ دیوی لورکۍ پلار دی، لورې په تلسما باندې اخته ده، ټول مشکلات او سہولتونه چې په کابل افغانستان کې دي حقوق پاک لوغه دي، تاسو ورته څه توصیه لري ډاکټر صاحب حکمت جو؟
مملکم سرور صاحب، اول خو کاکل صاحب ته وایم چې کله به شي د پروګرام په اړه مننه، او د دې کافي اندازې سره معلومات هم د تلسیمیا په اړه کې ورکو، او هم د افغانستان د موجوده صحي سیستم او کوم بشپلات چې هغه دلته موجود لري د ټولې دې واضح تشریح کړو. د دې د نظر په اړه کې زه باید وایم چې دا خپل امنیتي شرایط د دې سبب شو چې د کسایبان البته نه وته نه وځي کله موږ ډېر ښه تکړه تکړه ډاکټران درلودو، ولې تاسو فونه چې موږ اوسي هم نشته دي چې دا امنیتي شرایط د جنګونو ټول دا په 5 کلن جنگ او بدبختي د دې سبب شو چې زموږ تاسو د صحي سیستم او سم په مغه په خوانی شکل پاتې ده او سپرمختګ پکې نه ده شوی. او بیا هم تاسو د کسب اسلام ځای ته وړی ده، ډېر ښه تاسو متخصص ده چې موږ سره استاد په کې پوهنتون کې د اطفالو بخش کې دغه ناروغان معمولاً تداوي کوي. ولی متاسفانه چې اکثرا مسلکي اشخاص له افغانستان ووتل ده، مشکل وجود لري. ولی اوس هم داسې نه ده چې موږ په دغه ځای کې یو او افغانستان سره هیڅ همکاري نه لرو، نه یوازې زه بلکې هر متخصص او استاد چې له افغانستان ووتلی تر اوسه پورې هم افغانستان کې البته ارتباطات لري خپل ملګرو سره، دوستانو سره، او د مریضانو د تداوي په برخه کې کومک کوي. همداوس هم په حساب د کلي میډیسان چې تاسو پوهېږي د چې هغه میډیسان به چې البته د همدې میډیا یا د انټرنټ د لارې په حساب د مریضانو خدمت کې یو ډاکتران سره په ارتباط کې یو موږ داسې نه یو چې مثلا دلته ناست یو وایي چې زه خپله آرام یو او وایي چې خدای ناخواسته بلد یې ورپسې په افغانستان. نه، هغه شی نه ده. هره لحظه چې تېرېږي موږ د افغانستان په فکر یو، هره لحظه چې تېرېږي موږ د خلکو په فکر یو. خو خدای مهربان ده، انشاءالله داسې وخت به راشي چې موږ بېرته راشو او ټول به هلته انشاءالله د افغانستان از افغانستان به خلکو خدمت وکړو. نو دا پروګرام د ټولو ډاکټر صاحبانو لخوا البته روانه ده او خپل خدمت او همکاریان ته همته ادامه ورکوي. او ستاسو نظر ډېر معقول نظر ده، موږ انشاءالله کوشش وکړو چې همداسې یو پروګرام باید جوړ شي. هر فیلډ متخصصین باید هلته کوشش وکړي چې یو کلینیک جوړ کړي تر څو چې د خلکو یا شفاخانه جور که در سوشت خلق به خدمت نظرش چه نظر دن منو بس
مننه ډاکټر صاحب حکمت جو خدای وکړي چې کاکل صاحب تاسو راځي زوري دلی وي. یو شی زغړم اضافه کم او هغه دا چې زمونږ دغه خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی هر یک شنبه د کابل په وخت شپې 8 بجې خبريږي. د مونږ یو هدف هم دا دی چې ډاکټر صاحبان افغان ډاکټر صاحبان د دنیا په هر ګوټ کې چوي، کده په داخل کې کب خارج کې، دی ولس پولیس کې د طبي او روغتیايي اما آگاهی لپاره دوی مګراولو سره خبري وکو او دا خدمت موږ خپل ګرانو هیوادوالو ته کوو. او دا خبرونه هر یک شنبه د کابل په وخت توجید شپې، یعنی لدیل لري نه هغه ډاکټر صاحبان چې خارج کې دي هم د بیمارانو ته مشوري ورکوي او ورته توصیه لري. مننه کاکر صاحب چې موږ سره وي. یو بل ګران اوریدونکو هم پیام ایښی وو، فیض محمد میږي. ډاکټر صاحب حکمت جو که اجازه مو وي دا پیام به واورو وروستی شبې دی خبرونه.
السلام علیکم و رحمت الله. تاسو هم کارانو او ټول ګډونوالو ته سلام وایم او د روغتیا خبرونه نه دی خبرونه څخه مننه کوم. زموږ پوښتنه دا ده د وینې فشار د کومې علت د څه په انسان کې را پیدا کیږي او د دغه د مخنیوي باره کې زمو پسل معلومات واړم. تاسو ته مننه کوم. سلام علیکم.
ډاکټر صاحب حکمت جو، فیض محمد خان پوښتنه کړې ده، وایي د وینې فشار څنګه رامنځته کیږي، څنګه مخنیوی کیدای شي؟ که په لنډو ټکو جواب ورته وایي مهرباني.
مننه کوم. د دې هدف باندې په ټولنه شو چې خپل د وینې فشار چې څنګه تولیدي هدف دا دی یا دا
تولیدي او څنګه مخنیوي وسی.
ښه، نو د وینې فشار چې دا په دې کې د زړه حرکت پر رول لري او د وینې خپل حجم او همجلن د رګونو د جرار کوم فشار چې دا ټول البته د دې د فشار په تولید کې رول لري. مثلا خپل قلب کله چې وینه پښکی او پمپ کوي داخل د شریان ته قلب باید په کافي اندازه سره قوت ولري چې دا پښکی چې دغه د کانتراکټیلیټي یا قدرت د تقلص د قلب وي چې دا باید موجود وي چې فشار تولید کړي. او د دې تقلص په موجودیت کې باید په کافي اندازه سره وینه موجود وي، چې وینه یو حجم باید موجود وي چې هغه تیلشی و ده رگون قواده. او در رگون جدار یا دیوالون هم ضرور ده چې باید هلته موجود وي تر څو چې دغه تقلص په مقابل کې مقاومت وکړي. نو دغه ټولو فزیکي اعمالو په نتیجه کې یو فشار تولیدیږي چې هغه ته د وینې فشار وایي. او د وینې فشار معمولا په کله چې په کلینیکونو کې یا په کلینیک کې اندازه کېږي په دوه ډوله ده، یو ته یې سیستولیک بلډ پریشر وایي او بل ته یې هم دایستولیک بلډ پریشر، چې په عامه اصطلاح به ورته وایو چې جګ فشار او ټیټ فشار. نو که چیرې د وینې فشار د یو کاهل شخص لپاره چې هغه 10 کیلوګرام وزن ولري، نو د جګ فشار چې موږ سیستولیک بلډ پریشر ورته وایو، که چیرې سیستولیک بلډ پریشر د 100 ملي متر د سکون سیماب وي، نو دا یو نارمل فشار بلل کیږي. او که چیرې د ټیټ فشار چې موږ د دایستولیک بلډ پریشر په نامه سره یادوو، که چیرې دغه فشار د معمولا د 15 او 15 پورې وي، نو دغه فشار ته موږ دایستولیک بلډ پریشر او نارمل دایستولیک بلډ پریشر وایو. اوس راځو دې ته چې جګ فشار او ټیټ فشار څه شی ته وایي. که چیرې سیستولیک فشار د 100 ملي متر د سکون سیماب نه، نو دغه حالت ته موږ هایپوتنشن یا ټیټ فشار وایو، چې مختلف عوامل لري، ډېر زیات عوامل لري. او که چیرې دغه سیستولیک فشار د 100 ملي متر د سکون سیماب نه پورته شي، نو بیا دغه ته موږ هایپرټنشن یا د وینې جګ فشار وایو، چې دا هم ډېر زیات عوامل لري، په سلګونو عوامل لري همداسې چې دا مې سره وي. نو دواړه حالات خطرناک دي، که فشار ټیټ هم شي کله کله د مرګ سبب کیږي، او که فشار جګ هم شي د مرګ سبب کیږي. نو دواړه حالات یو ایمرجنسي یا عاجل حالت دی چې باید طبي مداخله صورت ونیسي تر څو چې مریض تلف نه شي. په همدې شکل سره که دایستولیک فشار د 15 کښته کیږي، نو فشار د ټیټ فشار وي، یا که د 15 پورته کیږي دې ته هم جګ فشار وي، چې دواړه حالات خطرناک دي. او مختلف امراض دي، ډېر زیات امراض دي چې موږ که د هغه نمونه واخلم، ډېر ټایم ته ضرورت ده چې کوم امراض کولی شي چې جګ فشار منځ ته راوړي، یا کوم امراض کولی شي چې ټیټ فشار رامنځته کړي. نو د فشار د کنټرول لپاره هغه کسان که چیرې فشار جګ وي، باید مالګه په غذایي موادو کې کم کړي، غوړ باید کم کړي، ډېر زیات مایعات باید ونه څښي، کافي باید استفاده ونه کړي، چای ډېر باید ونه څښي. او هغه کسان چې فشار ټیټ وي، برعکس مالګه باید زیات وخوري، غوړ غذایي مواد باید زیات وخوري، مایعات باید کافي اندازه سره وخوري، چای باید وخوري، کافي باید وخوري، دا شان د فشار څه شی دی بیرته پورته کوي. نو دا یو خلاص معلومات د فشار په باره کې.
ډېره مننه، بخنه غواړم ډاکټر صاحب فیض محمد خان ته ستاسو په دې معلوماتو باندې. زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه له تاسو ډاکټر صاحب نصیر احمد حکمت جو، د داخله او انتانی ناروغیو متخصص او د کابل د طبي پوهنتون بخاري استاد، تاسو نه مننه کوم. دا راز له ټولو هغو ګرانو اوریدونکو چې په خپلو پوښتنو او نظریاتو زموږ په خبرونه کې برخه واخیسته، تر راتلونکې اونۍ پورې او د روغتیا د ژوند شتمنۍ تر بلې خبرونې پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. سوکاله، بریالي او صحتمند اوسئ.